دا غری عامر سید غلام منصور رسنوی ته ویلی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کرکیش لپاره سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صدابات او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو سلرویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ورسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بای لوړی شوی چې لامل خلک سخت اندېښمن شوی دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډیر لوړ شوی دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړی دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایرانه افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مجور د هسپتال مې وستل راوستل مې وینې نه ولګې په خپل وینې ورکشل وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بيخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ، معروف، ارغسان، مشوراوټ پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرځ ستنه. دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کشنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځ له دغې مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضی داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. اعتلالي مشكلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت شي نه پیدا کېږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کښې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کښې سره خوا دې خوا وګرځېده وینه ورته نه پیدا کېدله.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کښې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمان یې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکې برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا د لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه قطع کېږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. دې سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیر یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نه سي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پاشې بوته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو وروستي راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې پرونې دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاده شوې. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوستی. نوموړي د جون 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 950 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل دوی طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې یو وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنونکي دي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو او سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. ښاغلی بینټ په دې 13 راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې چې ترسره کیږي داسې اقدامات وشي چې زموږ په ژوند کې عملي بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا، یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچېرې دا ځل د غونډه ترسره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم را منځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع را منځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او ترامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفارځه کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادي راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملما دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
اوبخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کو زم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
متخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجانی رومي او یا د شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ورواچو پرېږدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچوو د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه وي حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښي له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو ډېر ښه حاصل به راتلي.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې، یو ځای یو سیالته د حیوانات ذبح کول، لکه کوشترګای ورته ویل د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مې ورته وویل چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړل، له دې نه دوه چنده زه د دغې خورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګوري دا ټولې د پلاستیکو بندي کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموعه کې د هغه موادو کې حسابي سیل د دتا ریسایکل وای یعنی د ری یوز تر کیږي بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ماسه اشاره وکړي چې د تک دوه درې غوټي ورکی هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو د همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک نسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی له تا به مختلف نور استفاده تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سی دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولی کچېری مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېری تاسو دغه خالی قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشه ای بوتلو نی دا غټول کچیر په علایده ځی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کو او خلک سره راځي بیا دا انتقال کی دا پرته د دې لپاره یو وخت په کابل په خاروالی کې ځای جوړ شوی ولیدنه بیا استفاده کوله او بعض نور شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی وسه دا مواد به خار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلکو نه عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینو دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن دی وی کوڅه په ساته دی یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل غیر نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بار سره ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کوو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفاکیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتھ ہے نا شروع سی اور بلا خلق کے چیرے پا بلا کو کی خلق زون کی خود دیدی لپارا بہترین زما پیشنا دادا سے دیدی لپارا یو سوک پکار دی سے آدھا مدیریت کی اپا انگیسی کے ارتوائی یو چامپیان ارتا پکار
دغا آتال یو تا گوری بل بل تا گوری مثلا یو کچا دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بر اخره به یو هغه کومه نسبی استفاده کده دغه خلکو به د برت خرڅول دوی ته خم بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بو مدکو کې کیږي کنه خدا ډیر زیات کومه کو په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومه کوي، دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي بار صاحب، چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار دا سکیه، پا ولی دا پا خط که دا سنه دا 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 کابل دا خار دا ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پردی دی طول سوار سه امده عامله سوی گوری ویالی تا ور سه دا غا پلاستیکی کسوری دی سده بنده کردی، او دا غا پلاستیکی کسوری دی سده ما استفاده تره کرده پا پل کوری کور که پا تره کرده برد تره کرده، دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند کړې، او هغه تاسو زې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د بخټو خارو اوسیدونکو بیا غستون سره مخې سلارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېره د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مګر دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکی او صفایی خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا دا مهم او دا حیاتی مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي، خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه ساحه پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دننه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب پوجومی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي، اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کړي چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي. د باران له وبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی، شیبار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټولې ویلې کانکریټ کړي، سیمټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکو او دا وګو الته ولاړ سي هدا قال مثلا 2 متر جوړې دي رجورې دمنې تر پتر ولري او 2 متر جوړې په دغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او بو کچیر ذخیره کی د دې باران او بو او د پر تدریج سره دی او بو لاندې د مزک لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د
کابل شار چپ میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلی کې هم دغه 2 متره ژور ځای وکینی او د ناوو وبه هم د تور برابر کې حتی د چا کو بچ ردوې په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبه زیات شي پکې څنګه هم د سنډه
دا خو اکثر خلک د فکر کوي چې دته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هم له اوبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو 2-3 څلور کالو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یو طریقه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځانته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور په یو کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو دي خو کارو د انجام لپاره سي یو په کې دا کار ده چې کچیر دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کچیر توان دي نه لري چې چاته یو څوک استخدام کیږي دا کار دوی کې خپل ان کولای شي یو ځای زو کې خیر 2 متر دی نه 1 متر په مجموع کې کچیر موږ په 1 متر ژور ځی کې وبو هداقل درې ورځې لپاره ارت ذخیره کو دا جذبی کی بیا سی به بل دوره د باران په راځي بیا د عمر وبو هداقل هغه ټول به نه ځای کې 1 متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدا بهترین طریقه دا خلاره د کچیر موږ ودوال دي په امر نه کی
متخصص سب کور ودان خیر یو سه
تیرو راستا نویشم خوچ زنبون که ستا ترات لو پاتی که دیشم خوچ زنبون که ستا ترات لو پاتی که دیشم خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوش زنبون که سوزی د مرگ ملائک خوزه دزان په حال سوز وشم خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که ستاد رات لو با پسل رو که ورتا خوچ زنبون که خوچ خوش زندونه که